د کابل په وخت ماپښین 2 بجې سوې د ازادي رادیو تر نوریدون کو زافر به ظاهر مو په سلامونو هرکلی کوم. په دې پښتو یو ساعت خبرونه کې به دغه راپورونه واوري چې د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار وایي ک طالبانو د سولې خبرو د پیلېدو لپاره په ټاکلي وخت اقدام و نه کړ، نو د سولې په اړه د څلور اړخیزې غونډې لغړو هیوادونو به وغوړي چې په وړاندې پوځي اقدام وکړي. دا به هم واوري چې روسیې لژمنې سره سم نن رسمن افغان حکومت ته 1000 میله کلاشونکوف وسپارل. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون غوښتنه به هم واوري چې وایي حکومت دې د انتخاباتي کمیسیونونو د تشکیل دندو او واکونو په قانون کې د تعدیل په اړه فرمان نه ورکوي. نور سیمه ییز او نړیوال راپورونه هم لرو، خو په سر کې خبرونه لرو. په نړیوال خبرونه کې اوري چې ایران د خپلو زړو مسافروړونکو الوتکو د نوي کولو لپاره له برازیل څخه 50 الوتکې رانیسي. جاپاني رسنۍ وایي د امریکا ولسمشر باراک اوباما د جاپان د صدر اعظم شینزو ابي څخه غوښتي چې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د خبرو لپاره په می میاشت کې مسکو ته ولاړ نسي. خو تر دې د مخه د افغانستان اړوند خبرونه له صفي الله ستانکزي څخه اورو.
سلام د خبرونو سرټکی. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي ک وسلوال طالبان د سولې خبرو ته غاړه کې نګدي، نو د سولې د څلور اړخیزې غونډې له درې نورو غړو به وغواړي چې د هغوی په وړاندې پوځي اقدام وکړي. د انتخابات خپلواک کمیسیون له حکومت او نړیوالې ټولنې وغوښتل دغه کمیسیون په کارونو کې د لاسوهنو ډډه وکړي. په بل خبر کې اوري چې د کابل ګارنیزون وایي په تیرو څلور ساعتونو کې 11 موټرونه تورې کې لری کړي دي. پوره خبرونه. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي ک وسلوال مخالفین د سولې خبرو ته غاړه کینګدي، نو افغان حکومت به د څلور اړخیزې غونډې له درې نورو غړیو وغواړي چې د دوی په وړاندې پوځي اقدام وکړي. محمد حنیف اتمر دغه څرګندونې نن په کابل کې د روسیې لخوا له افغان پوځیانو سره د 1000 میله کلاشینکوفونو د ورکړې په مراسمو کې وکړي. ښاغلی اتمر همداراز ویل چې له افغان پوځیانو د پیاوړتیا او همکارۍ په برخه کې هر ډول مرسته د سولې خبرې نه ځنډوي. غلط مر ویا د افغان دفاعي او امنیتي پوځونو د پیاوړتیا او همکاري پالیسي د سولې له هڅو سره په ټکر کې راځي. زه وایم چې قطعا داسې نه ده. د افغان پوځونو پیاوړتیا د سولې دروانو هڅو بهیر د دوام ضمانت کوي. خغلی اتمر هم درز د مارچ میاشتې په لومړۍ اونۍ کې لوسلوالو مخالفینو سره د سولې په کېدونکو خبرو ټینګار وکړ او ویل چې باید د سیمې او نړۍ ټول هیوادونه په دغو خبرو کې خپل همکاري وکړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له حکومت او نړیوالې ټولنې وغوښتل چې دغه کمیسیون په کارونو کې د لاسوهنو ډډه وکړي. دغه کمیسیون رئیس یوسف نورستانی نن په یو خبري کانفرنس کې ویل چې که د 1995 کال د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو انتخابات وځنډیدل، مسولیت به حکومت ولري. ښاغلی نورستانی وویل چې د انتخاباتو د کمیسیون د دندو او صلاحیتونو په قانون کې هر ډول بدلون له قانون څخه سرغړونه ده او د قانون د تعدیل واک یوازې د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون سره ده. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چارواکو په داسې حال کې دا څرګندونې وکړې چې تیرونه د افغانستان کابینې د انتخاباتي کمیشنرانو د غوراوي کمیټې د کار په اړه فرمان تصویب کړو، تمه ده له توشي ورسته د کمیټه خپل کار پیل کړي. ورسته خبر ده چې د کابل د ګارنیزون عمومي قمندانۍ وایي په تیرو 24 ساعتونو کې لزګونو موټرو تورې کې لري کړي او ځینې بې سنده موټرو وسلې ترلاسه کړي دي. د قمندانۍ مطبوعاتي دفتر نن په یو بیان کې ویلي څلور اویا موټرو نه تورې کې لري کړي، څلور بې سنده موټر، یو میل کلاشنکوف او دوه پای مخابري کشفونه ویلي دي. د کابل د ګارنیزون عمومي قمندانۍ چې د درېګونو امنیتي ارګانونو ګډ ځواکونه پکې کار کوي، ورسته هغه د تورو خیخو او بیا اسناد موټرو د نیولو کمپاین پیل کړ چې له دې ډول موټرو نه د ناوړه استفادې په اړه ډېر شکایتونه وشول. دا د افغانستان مربوط مهم خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه نوري اس نوري دراوروي.
ایران د خپل زړو مسافرونکو الوتکو د نوي کولو لپاره له برازیل څخه 50 الوتکې رانیسي. د برازیل امبرير په نوم د الوتکو جوړولو شرکت په نړۍ کې دریم لوی شرکت دی. د ایران د حکومت ویان محمد باقر نو بخت د سیشن بي پورز ویل چې د جنوري 14 راهیسې چې نړیوال بندیزونه لري شوي، دغه معاملې هم لکه د نورو په څیر د اجاره بڼه لري. هغه ویل حکومت نه غواړي چې له خپل محدود مالي منابعو څخه لکه د الوتکو د پیریدلو لپاره کار واخلي. ایران له دې مخکې د 113 ايرباس الوتکو او د الوتکو جوړولو لپاره یو بل اروپאי شرکت ATR څخه د تلويخت الوتکو د رانیولو اعلان کړی وو. د ایران د ايرباس معاملې د لسو او یولسو میلیارد ډالرو ترمنځ د نوبخت ویل چې دغه الوتکه هم په قسط اخیستل کیږي. د بندیزونو تر لرې کېدو مخکې د ایران د هوایي چلند پر صنعت امریکا له 1995 کال راهیسې بندیزونه لګولي وو او لویدیځ شرکتونه یې منع کړي وو چې پر تهران د الوتکو ټوټې او پرزې وپلوري. دغو بندیزونو له امله ایران د الوتکو د ساتنې په برخه کې له ستونزو سره مخ شوی وو چې ځینې زړې الوتکې یې له کاره لوېدلې وې. ایران د خپل هوایي چلند د نوي کولو لپاره په یوه نوې لسیزه کې له 400 نه تر 1500 پورې نویو الوتکو ته اړتیا لري. سعودي عربستان او بحرین له ایران او د دې هېواد د مدیترانې په غاړه متحدینو سره ژورو اختلافاتو ته په پام سره خپلو اتباعو ته لبنان ته د سفر او هلته د استوګنې په اړه خبرداری ورکړی دی. د خلیج د دو هېوادونو ویلي چې وګړي په لبنان کې خوندي نه دي ځکه چې د ایران ملاتړی د حزب الله ډله په دې هېواد کې وسله والې ملیشې لري. متحده عربي اماراتو بیا تر دې هم یو ګام وړاندې اخیستی او لبنان ته یې خپل اتباع له تګه منع کړي دي. له لبنان څخه د سعودي عربستان او بحرین د اتباعو د ایستلو لپاره اقدام وروسته له هغې کیږي چې سعودي عربستان تېره اونۍ د لبنان له پوځ سره خپله 3 میلیارد ډالر مرسته وروسته له هغې بنده کړه چې بیروت په ایران کې د سعودي عربستان پر ډیپلوماتیکو نمایندګیو حملې ونغندلې. سعودي عربستان له وړاندې د حزب الله ډله تحریم کړې ده. د ډلې د سوریې په تیر 15 کلن کړکیچ کې د ایران سره یو ځای د بشر الاسد د رژیم ملاتړ کړی دی. سعودي عربستان په سوریه کې د بشر الاسد پر ضد یو شمیر وسلوالو ډلو ملاتړ کوي. جاپانی رسنۍ وایي د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر براک اوباما د جاپان له صدر اعظم شینزو ابې څخه غوښتنه کړې چې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د خبرو لپاره په مې میاشت کې موسکو ته لاړ نه شي. د کویدو او جی جی خبری رسنیو د راپورونو له مخې چې نن خبره شوی اوباما بیته ویلی چې دغه سفر لغو کړي ځکه هغه په اوکراین کې د مداخلې په خاطر د موسکو د منځوي کولو لپاره د امریکا له پالیسۍ سره اړخ نه لګوي. خو ای بی په دغه ټلیفوني خبرو کې چې د فبروري په 9مه یې ترسره کړي دي اوباما دغه غوښتنه رد کړې او هغه به د مې میاشتې په پیل کې د روسیې سوچي ښار ته لاړ شي او له پوتین سره به وګوري. د جاپان د بهرنیو چارو وزارت دغه پلان شوی سفر په اړه د ای بی او اوباما د خبرو جزئیات نه دي په ډاګه کړي خو دومره یې ویلي دي چې د دوی د خبرو ډیره برخه د شمالي کوریا د توغول شوی توغندي په وړاندې د غبرګون پر مسلې څرخېدي. د جاپان صدر اعظم لیواله دی چې له روسیې سره د هوکویدو د ټاپوګانو پر سر ځمکنۍ د لسیزو زړه دعوا پای ته ورسوي. دغه ټاپوګان چې جاپان یې د ملکیت ادا کوي روسیې لاندې کړي دي. دغه د خاورې د ملکیت پر سر دعوا د دې سبب شوې چې دواړه هېوادونه ونشي کولی له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته په خپلو کې د سولې تړون لاسلیک کړي. د کویدو خبري آژانس په وینا ای بی اوباما ته ویلي چې د ځمکې پر سر د لانجې هوارۍ به د ختیځې آسیا د سیمې له ثبات سره مرسته وکړي. د مالیزیا د هوایي شرکت راغورځېدلې الوتکې د پیښې په اړه د یوې خپلواکې څېړونکې ډلې په هغه راپور کې چې د هالند څارنوالانو ته یې سپارلی د روسي ځواکونو د یوه جزوتام قمندان د دغې الوتکې د رانسکورولو په پیښه کې په لاس لرلو تورن شوی دی. د بلینکټ په نوم د برتانوي ډلې دغه وروستی راپور چې په دې پیښه کې د روسیې یو لوړ پوړی پوځي قمندان ښکېلوي د دغې غمیزې په اړه څېړنې ته نوی اړخ ورکوي. د مالیزیا د هوایي شرکت د MH17 الوتکې په پیښه کې چې د 2014 میلادي کال د جولای په میاشت کې د اوکراین په ختیځ کې راوغورځېده ټوله 298 سپرلۍ او عمله یې ووژل شوه. د پیښې په اړه په مخکینۍ څېړنه کې ویل شوي چې پر دغې الوتکې روسي ساخت 350 ډول الوتکې ضد توغندۍ لګېدلی وو او هغه یې رانسکوره کړې وه. او د اټکلونو له مخې د امریکا جمهوری ریاست کاندید ډونالد ترامپ د جمهوری غوښتونکي ګوند د خپل منځي انتخاباتو په ترڅ کې په نیوادا ایالت کې غوڅ اکثریت ګټلی دی. دا دریم ځل دی چې ترامپ د جمهوری غوښتونکو انتخابات په بل ایالت کې هم ګټي. ویل کیږي چې هغه په سلو کې 240 رایې ګټلي. د ترامپ سیالان جمهوری غوښتونکي ټیډ کروس په سلو کې د 15 او مارکو روبیو هم په سلو کې د 1% رایو په ګټلو سره دوهم او دریم مقام خپل کړی دی. دا د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. چې وړاندې مې ویل د یو ساعت په اوږدو کې زموږ مهم راپورونه دادی. د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار وایي طالبان د سولې خبرو د پیلېدو لپاره ډېر وخت نه لري. که چیرې په دغه ټاکلي وخت کې هغوی د سولې خبرو د پیل لپاره اقدام ونه کړي نو څه به کېږي؟ حنیف اتمر وایي
اگر در اون وخت معین اینا به گفتگوی صلح نبیاین، ما از سه کشور دیگه که خود متحد ساخته تا در برابر از اینا اقدامات نظامی بکنه مصرانه میخواییم که این اقدامات انجام بده.
روسیه نن رسما افغان حکومت لزر میله کلاشنکوف و سپارل. په دې اړه یو راپور لرو.
Всего афганской стороне будет передано 10 тысяч автоматов, а КМ-47 и 2,1 миллиона.
دا په کابل کې د روسیې سفیر و چې پر همدې موضوع خبرې کولې او دغه راز د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له مشرتابه به واوري چې له حکومت څخه غواړي د انتخاباتي کمیسیونونو د تشکیل دندو او واکونو په قانون کې د تعدیل په اړه فرمان نه ورکوي.
ما یې از رئیس جمهور کشور هم تقاضا میکنیم که از صدور فرمانهای غیر قانونی لږه جلوگیری بکنه.
نور راپورونه هم لرو د خبرونې په دوهمه نیمایي کې اساسي او بشري حقونه او د مخکښو ښځو نیس پروګرامونه هم اوریدلی سي. ملتیا مو وکړي. تاسې زموږ غله ازادي راډیو اوري. دوستانو، د ژمنې سره سم د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په ارتباط لومړنی راپورت ورزو. د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار وایي چې وسلوال مخالفین به د سولې خبرو لپاره ډیر وخت ونه لري، او که په ټاکلي وخت کې دوی د سولې خبرو ته غاړه نه ږدي نو دوی به د څلور اړخیز غونډې له دریو نورو غړو هیوادونو څخه غواړي چې د طالبانو په وړاندې پوځي اقدام وکړي. د پوځي چارو یو شمېر کارپوهان بیا د ښاغلي اتمر دغه څرګندونی مجهولې ګڼي چې په دې اړه په څلور اړخیز غونډه کې څه نه دي ویل شوي. زموږ همکار اجمل تورمان چې همدا اوس د کابل په سټوډیو کې دی، په دې اړه موږ ته معلومات راکوي. تورمان صاحب، که زما وزاوري لطفا تاسې تفصیل راکوي چې ښاغلي اتمر په دې اړه څه ویلي دي، څه څرګندونې لري؟
بله فریبا جان، تاسو او د ازادۍ راډیو اوریدونکو ته د سلام په وړاندې کولو سره، لکه څنګه چې تاسو ویل، د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر نن په یوه غونډه کې ویلي چې که مخالفین تر معین وخت پورې د سولې خبرو ته غاړه کېنږدي نو دوی به د څلور اړخیزې غونډې له دریو نورو هیوادونو وغواړي چې د دوی په وړاندې پوځي اقدام وکړي. ښاغلی اتمر وایي چې د دغه اقدام په اړه د سولې د لارې په نقشه کې راغلي دي.
خواست مایی است که پروسه صلح و گفتگو بر ابد بر روی از اینا باز نخواهد. اینا یک وقت معین دارن. اگر در اون وقت معین اینا به گفتگوی صلح نبیاین، ما از سه کشور دیگه که خود متحد ساخته تا در برابر از اینا اقدامات نظامی بکنه مصرانه میخواهیم که این اقدامات انجام بده. و ای اقدامات در نقشه را یا رودمپ که در موردش شما در دو ماه گذشته اکثرا شنیدید مشخصا تسجیل شده. اقدامات نظامی علیه اونایی که آشتی ناپذیر است.
بله، محمد حنیف اتمر دغه څرګندونې نن د روسیې له خوا افغان ځواکونو ته د وسلو د مرستې په غونډه کې کړې دي. ښاغلی اتمر، دغه څرګندونې په داسې حال کې کوي چې تیره ورځ په کابل کې د څلور اړخیزې غونډې څلورم پړاو د پریکړه کړې چې له وسلوالو طالبانو سره به د سولې خبرې د روان زیږدیز کال د مارچ د میاشتې په لومړۍ اونۍ ترسره کیږي. دا په داسې حال کې ده چې په قطر کې د وسلوالو طالبانو د غیر رسمي دفتر ویان محمد نعیم ازادۍ راډیو ته ویلي چې تر اوسه پورې به په دې اړه له دوی سره رسمي اړیکې نه دي نیول شوي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان پوځي کارپوهان وایي چې په دې اړه په څلور اړخیزو غونډه کې څه نه دي ویل شوي چې که د خبرو کوم لوری د سولې پروسه تحریموي نو په وړاندې باید څه وشي. د پوځي چارو افغان کارپوه باري آرز په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
زه فکر کوم چې د جناب اتمر صاحب دا څرګندونې یو مجهولې خبرې دي. د دې لپاره کوم تجویز د څلور اړخیزه کنفرانس نه دی وضع کړی چې که طالب صلح ونه مني څه اقدامات به په وړاندې کېږي، او یا که افغان حکومت په سوله کې ناغېری کوي برخورد بوستر کیش. دا خپل یو فیصلیت ضرورت لري.
د یادونه ده چې افغان حکومت په دې روسیو کې د سول د خبرو لپاره ډیر اچي کوي چې د سول د عالی شورا په مشرتابه کې د بدلون راوستلی خبیل یادولې شو. هیر د نوې چې د افغانستان د بارنوي چارو سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزي په اسلام آباد کې د څلور اړخیزه غونډې تر لومړي پړاو خبرو وروسته دا ویلي ول چې تر راتلونکو دوو میاشتو پورې به افغانان د سول د خبرو په برخه کې د یو شمیر بدلونونو شاهدان اوسي. بله فریباجان
من اجمل تورمن و چې د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار څرګندونه وورولې چې وای وسلوال مخالفین د سولې خبرو د پیل دور لپاره ډیر وخت نه لري. دوستانو لکه چې تاسو هم خبرې ستاسو پر راپور کې مو وریدل د ملا اختر منصور په مشرۍ د طالبانو ډله وای چې د افغانستان د سولې په اړه راتلونکي غونډې کې د دوی د استادو د ګډون په اړه اړیکه نه د ورسره نیول سوې او د همغږي ډلې په څلور مسلور اړخیزه غونډه کې چې پرون کابل کې وسوه ول سوي چې راتلونکي مارچ میاشتې په لومړۍ اونۍ کې به د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې مخامخ خبرې پیل سي. دغه راز د افغانستان د نوې ملي جبهې په نوم د حکومت سیاسي اپوزيسيون هم وایي چې افغان حکومت له طالبانو سره د سولې ظرفیت نه لري. د ازادي رادیو په خبرونه کې په د سولې په اړه نور راپورونه او مطالب هم اوریدلای سي. تازه جزئیات او نوې موضوعات کولی سي چې زموږ د رادیو لاري او هم د ویب سایټ لاري واوري.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
دوستانو د سولې خبرو څخه ورځو د روسیې په لور. روسیې نن رسما افغان حکومت ته لزر میله کلاشونکوف وسپارل. په کابل کې د روسیې سفیر وایي دغه مرسته د امنیتي هوکړې له مخې له کابل سره سوې چې وړاندې له مسکو سره لاسلیک سوې وه. د روسیې سفیر همدارز ژمنه وکړه چې په راتلونکي کې به له افغان حکومت او په خاصه توګه افغان امنیتي ځواکونو سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر د روسیې دغه مرسته د افغان امنیتي ځواکونو د پیاوړي کېدو په برخه کې ډېره مهمه بولي او دای وویل افغانستان له روسیې سره پر ملګرتیا ویاړي. زموږ همکار محمد حدیث پردیس په دې اړه برابرۍ سوي غونډې ته ورغلی و او نور جزئیات په لدت خبرو چې د کابل په سټوډیو کې دی. پردیس محترم مهرباني.
مننه فری بجانی تاسو ته د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو سلامونه وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه نن په کابل کې د روسیې سفیر رسما افغان حکومت ته لزره میلا کلاشینکوف ور وسپارل. په کابل کې د روسیې سفیر وویل چې د غمرستي د هغه شوی هوکړې لمخې شوې دي چې وړاندې د کابل او مسکو ترمنځ شوی و او د همداراز ډاډ ورکړ چې روسیا آماده ده چې په راتلونکي کې هم ورته مرستو ته دوام ورکړي. په مشخصه توګه دوی ویل چې روسیا به راتلونکي کال 102 بیا تحصیلي بورسونه افغان حکومت ته ورکړي او دوی ویل چې 1500 افغان پوځي محصلین لا وړاندې روسیې ته د زده کړو لپاره تللي او 115 یا نور پوځي محصلین به هم د لنډمهاله زده کړو لپاره روسیې ته واستول شي. او د سرحدي پولیسو په برخه کې هم د همکارۍ ژمنه وکړه. ویل چې شپږ 500 سرحدي پولیس به هم د لنډمهاله زده کړو لپاره روسیې ته لاړ شي. او بل لوی ژمنه دا و چې روسیا د نظامی برخه ترڅنګ له افغانستان سره په اقتصادي برخه کې هم همکاریو ته ژمنه ده او دوی چمتو دي چې په هر برخه کې چې افغان حکومت ترې نه وغواړي همکاري وکړي. خغلی منتسکی وایي چې نن مونږ افغان لوري ته 10000 میله کلاشینکوف او ځین نور مهمات ورکوو او دغه مرسته زمونږ د هغه سیاست خبیلګه ده چې مونږ د یو پرمختللي او باثبات افغانستان غوښتون کیو. په ورته وخت کې د غونډې ته د افغانستان د ملي امنیت سلاکار هغه د روسیې له دغې مرستې مننه وکړه او په اوس وخت کې د روسیې دغه مرسته ډیره مهمه وبلله. دوی ویل چې په دغې مرستې سره به د افغان ځواکونو د تجهیزاتو له پلوه چې کومې ستونزې لري تر یو بریده حل شي او په راتلونکي کې هم د داسې مرستو غوښتونکي دي. دوی ویل چې افغان حکومت هڅه کوي چې د روسیې په ګډون له نورو هیوادونو له نورو ملاتړو څخه د خفیفه سلا ترڅنګ د ثقيله صلاح غوښتنه هم کوي او دوی هڅه کوي چې د افغان ځواکونو د تجهیزاتو په برخه کې چې کومې ستونزې لري هغه رفشي. او په ورته وخت کې دوی ویل چې افغان حکومت له روسیې سره د ګډ هدف او د ګډې موخې لپاره کار کوي او په دې برخه کې روسیې ورسره ژمنه کړې او افغان حکومت د روسیې پر ملګرتیا ویاړي.
اخیر کې بیا هم اجازه راکړي چې د روسیې د محترم حکومت سره او د جلال اب سفیر صاحب سره د زړه د کومې مننه وکړم. سلامت اوسئ او ستاسو په دوستي باندې موږ ویاړو. ډیره مننه.
په ټوله کې د نننۍ غونډه کې په کابل کې د روسیې سفیر په وار وار دا ژمنه بیا تازه کړه چې روسیا د نظامی برخې ترڅنګ په افغان حکومت سره په بیلابیلو برخو کې مرسته ژمنه ده او ترڅنګ دا یو خبره وکړه چې ګواکې وړاندې داسې رپورټونه خپاره شوي چې روسیا په له امریکا سره یا له غرب سره په افغانستان کې خپل همکاري قطع کړي دي. دوی ویل چې دا راپورونه سم نه دي او په دې برخه کې چې هر ډول همکاري ته ضرورت وي دوی آماده دي. بله فریبا جانې.
مننه زموږ همکار محمد حدیث پردیس و چې د روسیې د پوځي مرستو په اړه مشته معلومات راکړه.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
زموږ غل ازادي رادیو بریا ازادي رادیو هر ورځ د سهار لوو د ماښام تر وو بجو په منځنۍ صفات ولس شپږ نو یاو د اف ام پر 3.5 صفه د افغانستان پر ټولو ولایتونو او لر پرتو سیمو کې صفه وځي او رې دلای سي. ورته د افغانستان د انتخاباتو د کمیسیون اړوند یوې موضوع ته د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له حکومت غواړي چې د انتخاباتي کمیسیونونو د تشکیل دندو او واکونو په قانون کې د تعدیل په اړه فرمان ورنکړي. د کمیسیون مشر احمد یوسف نورستانی نن په کابل کې خبريالانو ته ویل چې د انتخاباتو د قانون لمخې د انتخاباتو د قانون د تعدیل صلاحیت د انتخاباتو خپلواک کمیسیون لري نه کومه بل مرجع. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان پر راپور کې اورو چې د شغل نورستانی کانفرنس ته ورغلی وو.
بله فریبا جان، د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د انتخاباتي کمیسیونونو د تشکیل دندو واکونو قانون د تعدیل وسنۍ طرحه د وزیرانو شورا مصوبې په بشپړه توګه یو حکومتي وبلله. د دغه کمیسیون رئیس احمد یوسف نورستانی د چهارشنبه په ورځ په کابل کې خبريالانو ته وویل حکومت د یو سیاسي پلان له مخې هڅه کوي چې د خپل خوښې کسان د انتخاباتو په کمیسیونونو کې په دندو وګماري. ښاغلي نورستانی له حکومت او په ځانګړې توګه له ولسمشر څخه وغوښتل چې د انتخاباتو د اصلاح په نامه غیر قانوني فرمانونه نور ورن کړي.
ما این از رئیس جمهور کشور هم تقاضا میکنیم که از صدور فرمانای غیر قانونی دیگه جلوگیری بکنه. ما اینمی فرمان تقنینی که حکومت تصمیم داره دوباره صادر بکنه جدا مخالف هستیم، جدا خلاف قانون است. تعدیل هر نوع قانون در انتخابات وظیفه اینمی کمیسیون است.
احمد یوسف نورستانی ویل هر رغند اصلاح د انتخاباتو هر کلای کوي، خو دا وکړه چې ځینې حکومتي کړي غواړي د کمشنرانو د اصلاح په بڼه باندې ځینې خپل واک، یعنی هغه کسان چې خپل خوښي دي هغه د انتخاباتو خپل واک کمیسیون کې ځای پر ځای کړي او د راتلونکو انتخاباتو الله سبحانه ته زمینه برابر کړي. د همدارنګه په یو بیساري او نادر حرکت کې د افغانستان د جمهوري ریاست د انتخاباتو د جمهوري ریاست انتخاباتو نتایج اعلان کړل. په دې نتایجو کې یوسف نورستانی وویل چې اشرف غنی د 3,905,516 رایې ګټلې چې د ټولو رایې 55% کېږي. او همدارنګه ډاکټر عبدالله 3,015,000 رایې ګټلې دي چې د ټولو انتخاباتو 44% رایې تشکیلوي.
رای آقای محمد اشرف غنی 3,935,567 رای که جمله 55.27%. رای که جناب دکتر صاحب عبدالله به دست آوردن 3,185,018 رای 44.73 رای میشه. این رای نهاییشان رای معتبرشان بوده.
ښاغلی نورستانی همدارنګ له حکومت او په ځانګړي توګه نړیوالې ټولنې غوښتنه وکړه چې د انتخاباتو په کارو کې لاسوهنه ونه کړي. همدارنګ دوی له دواړو ارګانونو غوښتنه وکړه چې د راتلونکو انتخاباتو لپاره د بودیجه همدارنګ امنیت تدابیر ورته برابر کړي ترڅو دوی د راتلونکو انتخاباتو چې د 1995 کال د میزان په میاشت کې د ولسي جرګې او همدارنګه د ولایتي د ولسوالۍ د شوراګانو انتخاباتي دغه ته عملیاتي کارونه پیل کړي. دوی ویل چې حکومت ورسره ژمنه کړې وه چې د دالې میاشتې په 15 به دوی ته بودیجه په واک کې ورکوي، خو یوسف نورستاني همدارنګه ویل چې دوی تر اوسه پورې حکومت په دې اړه باندې هیڅ غبرګونه د ښودلې نه، په دې اړه باندې څه امکانات په لاس کې ورکړي دي. یوسف نورستاني ویل کچېرې د راتلونکو انتخابات چې د ولسي جرګې همدارنګه د ولسوالۍ د شوراګانو دي وځنډېدل، پړه به د حکومت پر غاړه وي. بلې فریبا جانې،
مننه. رحمت افغان وی چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دریز په اړه خبرې کولې چې وایي د کمیسیون مشر وایي د انتخاباتو د قانون لمخې د انتخاباتو د قانون د تعدیل صلاحیت د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دی، نه د کوم بل مرجع او حکومت غوړي چې په دې اړه نور ولسمشر فرمان ورنه کړی. دوستانو که چیرې د انټرنیټ اسانتیا لري نو کولی سي ازادي رادیو پر انټرنیټ هم واوري، پته مو ده ازادي رادیو ډاټ کام یا ازادي رادیو ډاټ اورګ. ورزو کونرتا او د لسکونو دینی عالمانو قومي مشرانو او ځوانانو هغه خبرګونه ورو چې د پاکستان په مرکز اسلام آباد کې د فضل الله وحیدی د نیول کېدو په اړه کړي دي. دغه مشرانو د چاره غندلې ده او وایي چې دا کار د نړیوال قوانینو سرغړونه ده. دوی له افغان دولت نړیوالې ټولنې او د پاکستان له چارواکو غواړي چې د کونړ او هرات ولایتونو په خوانی والی پر خوشي کولو کې پوره مرسته وکړي. دوی وایي که فضل الله وحیدی ژر تر ژره خوشي نسي نو د دوړو هیوادونو په اړیکو به بده اغیزه وکړي. زموږ همکار روح الله انوري په دې اړه نور جزئیات راکوي.
د کونړ ولایتي شورا رئیس حاجی جمال الدین سیار جوړې شوې غونډې ته وویل سید فضل الله وحیدی دوی سره له 15 کالو زیاته دنده ترسره کړي. کونړ کې د بیا رغونې ډیر کارونه کړي چې دوی ترې ډیر خوښتي او له افغان دولت غواړي چې د ښاغلي وحیدی په راخوشي کولو کې د خپل ایماني او افغاني دنده ترسره کړي.
دا یو دیانتدار سړی، دا یو کارګر سړی او د دې کارونه دیانتداري دا چا نه پټه ده او دلته موږ او تاسو ډېر ښه وخت تیر کړی دی. زمونږ د کونړ ولسونه، ځوانان، مدني ټولنې ټول دا غږ کوو چې دغه زمونږ مشر باید دا خلکو نه په هر وزن چې کېږي په د خبرو د لارې نه کېږي باید دغه را خلاص شي.
د سولې شورا رئیس محمد اسماعیل منیب وای سید فضل الله وحیدی د سفر اسناد او د پاکستان ویزه درلوده، خو بیا هم د هغه قانوني اسناد او سپینګرټوب ته ونه کتل شول او د پاکستان په زړه اسلام آباد کې اختطاف کړی شو.
مونږ بیا هم د پاکستان نه دا غواړو چې زمونږ مشر دلته ترتک قانوني له سره شوه دی او دغه تصیاغه سیاسي اختطاف غیر قانوني شوه دی. نو په لحاظ چې زمونږ دولت او د پاکستان د دولت روابط خراب نشي او دا یې سبب ونه ګرځي، نو د پاکستان زمونږ په کلکه غواړو چې د دغه پر خلاصېدو کې د جدي اقدام هلې ځلې وکړي.
د دم کلي ځوانانو شورا مشر حاجي ذبیح الله صاحب الحق په پاکستان کې له مدني ټولنو، سیاسيونو او ولسونو وغوښتل چې باید د سید فضل الله وحیدی په موندلو او راخوشي کولو کې نستړی کېدونکې هلې ځلې وکړي.
او دا پاکستان مشرانو له، د پاکستان ځوانانو له، د پاکستان مدني پالانو له، د پاکستان سیاسيونو له دا پکار دي چې زمونږ نه ډیر زور په دې حق کې د وحیدی سید په خوشي کولو کې هغه وکړي، ځکه چې دا خطر هغه ته متوجه دي په نور هیوادونو کې، هم په خپل دننه د هیواد کې او هم بیرون د هیواد نه. او موږ یوازې د وحیدی سیب نه نه، بلکې د ټول افغانستان د سپینګیرو مشرانو او سیاسي شخصیتونو نه، هغه څوک چې د افغانستان په جوړولو کې برخه اخلي او هغه سره دغسې عمل کېږي، موږ یې په کلکو ټکو باندې غندو.
مولوی محمد اجمل وای پاکستان او افغانستان د یو بل ګوندین دی، باید چې ګوندین یو بل ته اسانتیاوي برابرې کړي ترڅو د دواړو هیوادونو ولسونه خپلو کې د ورورۍ ژوند تیر کړي. خو په دې وروستیو کې چې پاکستان د افغانانو د زورولو کومې هڅې پیل کړې، دا د دواړو ملکونو خو اړیکو ته زیان رسولی شي.
نو موږ په خپل حکومت باندې کار کوو او چې د واحدي صاحب د خلاصون لپاره وفدونه ولېږي او د هغه د خلاصون لپاره هلې ځلې وکړي. په پاکستان باندې موږ کومه چې زموږ او ساسي ګاونډیتوب دی، زموږ او د پاکستان ډېره اوږده پوله ده او دا شیان ګاونډیتوب ته ضرر رسوي.
خلق وای د لومړی ځل نه دی چې پاکستان کې یو افغان سیاستوال نیول کیږي، بلکې لدی وړاندې د طالبانو سفیر ملا ضعیف ونیول شو، امریکایي ځواکونو ته حواله کړی شو. له هغه وروسته د ولسمشر کرزي د حکومت نومان سفیر فراهی له حیات آباد څخه وتښتول شو، چې له نږدې دوه کالو بعد پیدا او افغان دولت ته وسپارل شو. هلته پراته افغان کډوال هم هر ورځ په بیلابیلو نومونو نیول کیږي، خو تر اوسه افغان دولت نه د خپلو سیاسي شخصیتونو پوښتنه وکړه او نه هم په پاکستان کې په افغان مهاجرونو د زور زیاتی مخه ونیوله.
د په کنر ولایت کې مو د دینی عالمان قومي مشرانو او ځوانانو څرګندونې واورېدلې چې د افغان حکومت نړیوالې ټولنې او د پاکستان له چارواکو غواړي چې فضل الله واحدي ژر تر ژره راخوشې کړي. او په دې سره په کابل کې د ماپښین 2:10 دقیقې سوې نوریاس نوري په سټوډیو کې د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر وایي که وسلوال مخالفین سولې ته غاړه کې نږدي. د څلور اړخیزې کمیټې له دریو نورو غړو امریکا، چین او پاکستان څخه به وغواړي چې د هغوی پر ضد پوځي اقدام وکړي. په کابل کې پرون د دغه کمیټې د خبرو په پای کې طالبانو ته د خبرو بلنه ورکړل شوه، خو طالبانو ویلي چې دوی د خبرو له پلانه خبر نه دي. د افغانستان انتخابات خپلواک کمیسیون له حکومت او نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د دې کمیسیون په کارونو کې د لاسوهنې ډډه وکړي، او د دې کمیسیون د دندو او صلاحیتونو په قانون کې لاسوهنه هم د قانون تر پښو لاندې کول دي. د کابل ګارنیزون قومندانۍ وایي په تیرو 24 ساعتونو کې له 4 موټرو څخه تورې ښیښې په کابل ښار کې پاکې کړي او ځینې بې سنده موټر او وسلې هم ترلاسه کړي دي. ایران د خپلو زړو مسافر ډرونکو الوتکو د نوي کولو لپاره له برازیل څخه 50 الوتکې رانیسي. د برازیل امبریر په نوم د الوتکو جوړولو شرکت په نړۍ کې دریم لوی شرکت دی. سعودي عربستان او بحرین له ایران او د دې هېواد مدیترانې په غاړه متحدینو سره ژورو اختلافاتو ته په پام سره خپلو اتباعو ته لبنان ته د سفر او هلته د استوګنې په اړه خبرداری ورکړی دی. جاپانی رسنۍ وایي د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما د جاپان له صدر اعظم شینزو آبی څخه غوښتي دي چې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د خبرو لپاره په می میاشت کې موسکو ته لاړ نشي. د مالیزیا د هوایي شرکت د راغورځېدلې الوتکې د پیښې په اړه د یوې خپلواکې څېړونکې ډلې په هغه راپور کې چې د هالند څارنوالانو ته یې سپارلی، د روسي ځواکونو د یوه جزو تام قومندان د دغې الوتکې د رانسکورولو په پیښه کې په لاس لرلو تورن شوی دی. او د اټکلونو له مخې د امریکا د ولسمشرۍ لپاره د جمهوري غوښتونکو د ګوند کاندید ډونالد ترامپ په نوادا ایالت کې د ګوند انتخابات ګټلی. دا دریم ایالت دی چې ترامپ کې خپل ګوند انتخابات ګټي.
د سنو د همدا د امریکا د ولسمشرۍ انتخاباتو اړوند پر یو راپور سربیره نور دوی ونیز خبرونه هم لرو، خو مخکې تر دې چې هغه ته ورسو اقتصادي خبرونه به سباون کاکر څخه وورو.
سلام په مکرای د هیواد مهمو اقتصادي خبرونو ته. د افغانستان د کرنی او مالداری وزارت وایي چې ټاکل شوې ده ډیر ژر به په بادام باغ کې یو کرنیز نندارتون جوړ شي. دغه وزارت ویان لطف الله راشد ازادي راډیو ویل چې د کرنیز محصولات به په یو اصول او یا غرفو کې نندارې ته کښول شي. د ښاغلي راشد په خبره دغه نندارتون به د روان کال د حمل میاشتې په لومړۍ کې پیل او څلور ورځې به دوام وکړي.
په دغه نندارتون کې تولیدونکي، بازګر او ملي تجار اشتراک لري، او دا یو ډیر لوی او مهم فرصت دی افغانستان تولیدونکي او بازګر لپاره.
ښاغلي راشد زیاته کړه چې د تیر کال په نندارتون کې تشبیه ډیر کسانو ګډون کړی و چې د نوموړي په خبره سږ کال به دغه تعداد نور هم ډیر شي. د افغانستان د لاسي صنایعو او کرنیزو محصولاتو دغه ډول نندارتونونه په کال کې دوه واره جوړیږي. د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت وا چې پر روان کال کې د زعفرانو په کښت کې ډیر والی راغلی دی. د دغه وزارت معلومات پر اساس پر روان کال کې د هیواد په څلورشت ولایتونو کې په 900 هکتار ځمکه زعفران کرل شوی و چې تر 3000 کیلوګرام ډیر زعفران ترې لاسته راغلی دی. د یادونې وړ ده چې د زعفرانو د کښت ترویج په هدف په 15 ولایتونو کې 80 ټنه د زعفرانو پیاز کروندګرو ته ویشل شوی دی. په شمال ختیځون کې د باغداري او مالداري د ملي پروژې او د دغه ځون د بزګرو ترمنځ د اوبو د ذخیرو او د کرنیزو وسایلو یو تړون لاسلیک شو. په شمال ختیځون کې د باغداري او مالداري څنګ مسول محمد لال ملاخیل ازادي راډیو ول چې دغه تړون د 100 میلیون افغانۍ په ارزښت د دغه ادارې او بزګرو ترمنځ لاسلیک شو. شغلي ملاخیل زیاته کړه چې دغه تړون په لاسلیک کول سره به په دغه ځون کې تر ډیره د باغوانانو او بزګرو ستونزې هوار شي. او د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنی اسعار سره د ډالر بدلیږي. یو امریکایي ډالر 80 افغاني او 10 پوله، یو یورو 4 افغاني او 15 پوله، یو پاوند 15 افغاني او 10 پوله، زر ایراني تومان 19 افغاني او 10 پوله، او زر پاکستاني کلدار 418 افغاني.
د سپاون کاکر څخه مو د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه واوریدل. د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت وایي چې په روان لمریز کال کې د تیرو کلونو پرتله د زعفرانو کښت زیات شوی دی. د دغه وزارت مسؤلین وایي چې په دې کال کې په 40 ولایتونو کې زعفران کرل شوي و چې ښه حاصلات یې هم درلوده. تفصیل به له سپاون امیر زید خبرو.
د کرنې وزارت وایي چې په 1409 کال کې د هیواد په 40 ولایتونو کې شاوخوا 900 هکتار ځمکه کې زعفران کرل شوی وو چې سبان 4000 کیلوګرام حاصلات یې ورکړی دي. د دغه وزارت وایند لطف الله راشد آزادی رادیو ته وویل چې د زعفرانو د اندازه کې بي ساري دی او د تیرو کلونو په پرتله د پاموړ زیاتوالی ښیي.
د مجموع 900 هکتار زمين
د هیواد په 40 ولایتونو کې په 900 هکتار ځمکه کې زعفران کرل شوی دی. دا د روان کال د شو تدابیرو نتیجه ده چې موږ د زعفرانو ښه نتیجه ترلاسه کړه. د هیواد مناسبې هوا او د کرنې وزارت د کارکونکو هلو ځلو هم د زعفرانو په حاصلاتو تاثیر کړی دی.
خاغلی راشد زیاته کړه چې په افغانستان کې د زعفرانو د کرنې د پراختیا عوامل د یاد بوټي او بوتا کمارتیا او د برخې ته د بزګرو او حکومت ځانګړې پاملرنه ده. نوموړي زیاته کړه چې د کرنې وزارت هم د زعفرانو د کښت د دودیدو لپاره په 15 ولایتونو کې د زعفرانو 80 ټنه پیاز په وړیا توګه بزګرو ته ورکړی دي. زعفرانو ته په افغانستان کې د کوکنارو د بدیل په توګه هم کتل کیږي او له همدې لامله د افغانستان حکومت د زعفرانو پر راوچولو سره هڅه کوي چې د کوکنار د کرلو مخه ونیسي. د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت چارواکي هم ټینګار کوي چې زعفران د کوکنار د مخنیوي ښه بدیل دی او بزګرو ته له اقتصادي پلوه هم ګټه رسوي. د دغه وزارت ویان محمد انیف دانشیار په اړه وایي
خوشبختانه یکی از بدیل مناسب معیشت
رښتیا هم چې په افغانستان کې د مخدره موادو کرلو یو ښه دلیل زعفران دی چې په نړیوال بازار کې ښه مقام او لوړ کیفیت لري. یوازې زعفران په شان په نورو ولایتونو کې موږ ځینې پروژې په پام کې نیولې، لکه په هلمند کې د پنبې او په قندهار کې د انارو پروژه چې نړیوال ارزښت لري.
د زعفرانو کښت په افغانستان کې د مخدره موادو پر ضد مبارزې لپاره یو نوی ګام دی او په کمه موده کې کښت زیات شمېر ولایتونو ته رسیدلی دی. د کرنې وزارت د معلوماتو لمخې په کابل کې اوس یو کیلو زعفرانو بیه 80000 افغانۍ ده، خو په نړیوالو بازارونو کې بیه تر دې ډیره زیاته ده. له زعفرانو څخه د درملو او عطرو په جوړېدو کې ډیره استفاده کیږي.
له سبونه مجلس خمننه دوستانو د اساسي او بشري حقوقو او هم د شوزو اونیز پروګرام وخت را ورسېد. خو مخکې تر دې چې هغه ووري، د امریکا جمهور رئیسات کاندید ډونالد ترامپ د جمهور غوښتونکو ګوند د خپل منځي انتخاباتو په ترڅ کې په نوادا ایالت کې غوښت اکثریت ګټلې دی. په دې اړه د راپور تفصیل بل رضوان مراد خبرو.
په نیواډا ایالت کې د غوڅ اکثریت په ترلاسه کولو سره ډونالد ټرمپ د پرله پسې دریم ځل لپاره د جمهوري غوښتونکو ګوند په ایالتي انتخاباتو کې بریالیتوب ترسیږي. په نیواډا کې له بریالیتوب وروسته د امریکا جمهوري ریاست کاندید میلیاردر ډونالد ټرمپ اوس کولای شي چې د متحده ایالاتو په لویدیځ، جنوب او شمال ختیځ کې د کامیابۍ ادعا وکړي. د جمهوري غوښتونکو ګوند خپل منځي انتخاباتو په لړ کې د ټرمپ دوه سیالان مارکو روبیو او ټیټ کروز د دوهم مقام د ترلاسه کولو لپاره هڅه کوي. ډونالد ټرمپ په نیواډا کې د خپل بری په اړه خپلو پلویانو ته په وینا کې ویل
You know, we weren't expected a couple of months ago, we weren't expected to win this one. You know that, right?
De way tasi pohegay che rande mo tawqo nadar lo da che da bagatu. Tasi pohegay kana ka atkalun taw gore no tawqo da wache ziyad baray batar lasan kru. Aw usye mungatu. Der sharba patul hewat ke gatal gatal pelshi. Winning, winning. پنیو ہمشائر ساؤتھ کرولینا او نیواڈا ایالتونو کې لپاره لپسې کامیابی ورستا ڈونلڈ ٹرمپ د مارچ په لومړۍ نیټه د جمهوری غوښتون کو د خپل منځي انتخاباتو لپاره په حرکت کې دی. د راتلونکي مارچ لومړۍ نیټه د فوق العاده سه شنبه په نوم هم یاد شوې ځکه چې په دې ورځ د امریکا په لسو ایالتونو کې په یو وخت د جمهوری غوښتون کو ترمنځ د امریکا د ولسمشرې د کاندید د معلومولو لپاره انتخابات کیږي. بلور تر د ډیموکرات ګوند کاندیدا هیلری کلینټن تر دې مخکې چې د مارچ په لومړۍ نیټه یا په فوق العاده سه شنبه په لسو ایالتونو کې د ډیموکراتانو په خپل منځي انتخاباتو کې برخه ولري، په ساؤتھ کارولینا ایالت کې د لوی بری لپاره هیله مند ده. ورستۍ نظر پوښتنې ښیي چې میرمن کلینټن په ساؤتھ کارولینا او نورو جنوبي ایالتونو کې د تورپوستو امریکایانو له پراخ ملاتړ څخه برخمنه ده.
اساسی او بشری حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست. د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه اوریدو ته مو زه سید کمال شریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نورو ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي او په لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روښانه اوازه اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د زندانیانو د حقوقو په اړه بحث کوو. د پروګرام یلممو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمه ایز دفتر د نظارت او بررسی د څنګه مسؤل عبدالواحد سیراتی. سیرت صاحب، ښه راغلاست.
در څه د مخه نه تاسو ته، ستاسو محترم ادارې ته او ټول هغه اوریدونکو چې زمونږ آواز تاسو د سټوډیو نه اوري، یو ته خپل سلام احترامات او نیکی هیلی وړاندې کوم. په دې امید چې جوړ روح سره اوسیږي ټول.
سیرت صاحب محترم، که لومړی د افغان زندانیانو د وضعیت په اړه معلومات راکړئ.
لکه څنګه چې په قانون کې محابس او توقیفخانات ځانګړی قانون جوړ شوی دی او په معیارو باندې حقوق زندانانو او محبوسینو ته ورکړل شوی دی. مختصرا عرض وکړو چې تقریبا اوس په درې ولایتونو کې لا ستونزې د محبس په حق لسته، چې هغه هم یا تعمیر دولتي دی خو سابقه دی معیاري نه دی، او یا هم په اوس هم په کرایي کورونو کې محبوسین ساتل کیږي. چې دلته د محبوسینو ساتنه په دغسې غیر معیاري ځای کې دغه خپله یو ستونزه ده د محابسو د قانون په وړاندې باندې. لکه څنګه چې زموږ مکلفیت دی، د ستونزې چې مونږ کله وینو اړوند ادارو ته مونږ خپل مکاتب لیږلي دي چې تر هغو په دې کې هغه خپله عزمي توجه وکړي، کوم حقوق چې د خلکو د محکومینو ته ورکړل شوي دي هغه دوی ته ورکړ سي او مراعات سي.
سیرت صاحب، قانون زندانیان ته کوم حقوق ورکړي؟ آیا قانون چې کوم حقوق زندانیان ته ورکړي له هغوی څخه برخمن دي؟
په محبس کې د محابسو د قانون په اساس آیا محبوسینو ته حق ورکړل سوی که نه دی ورکړل سوی؟ مونږ چې کوم نظارتونه مخکې هم درلود او څه ورځې مخکې هم د همجوار ولایتونو نه چې کوم مونږ نظارت وکړ، په دې کې اولین ستونزې چې دي هغه د کمیت او کیفیت موضوع ده. محابس تعداد د کم تعداد له خاطر جوړ سي، چون د جرایم او کچه ډیره ده. محبوسین او یا متهمین چې توقیف ورته وي د تعداد زیات دی، بنان اتاق چې گنجایش دی اتو کسو لري، دلته تر شپاړسو کسو شل کسو پورې پکې اوسیږي، چې دا خپله یو سرغړونه د قانون ده او دلته محبوسینو ته یو نوی تکلیف دی. بعضو ته چپرکټ شته، بعضو ته نسته چې هغه په نمناکه ځمکه باندې څملي. دا یو مهمه ستونزه په محابسو کې ده چې ځای ډیر زیق دی، کچه د محبوسینو ډیره لوړه ده. بل محبوسینو په بعضې محابسو کې لکه د کاپیسا، پنشیر، پروان صحی ونه لري. بل اتاقو ته چې کله ننوځې له بس تعداد د محبوسینو چې زیات دی، وسایل د ګرم کننده یعنې تسخین وسایل اصلا وجود نه لري. بل ستونزه د ډوډۍ ده چې نن سبا هر څه قیمته سوی دوی ته هماغه ستانډارډ 15 روپۍ دی په درې وختو کې چې په دې 15 روپۍ کې محروقات شامل دي، مثال د دوی خوراک شامل دی، غوړ و غیره، نو دا هم یو ستونزه ده چې په کافي شان باندې دوی ته نه راکي. چې یو مهم ټکی تر اوسه پورې موږ نه دی لیدلی په محبس کې چې هلته رخصتي محبوس حق لري چې د خپل رخصتي نه استفاده وکړي که نه، دا حق حقوق هغوی ته ورکړل سوی نه دی. د سپورت ځای نه لري، صنعتي هغه نه لري، ځای نه لري، لکه اوس محبس د قانون د محبسو کې ورته حق دی چې محبوس باید سرګرم وي په یو کار باندې، تولید ولري په داخل د محبس کې، نو چون ځای نشته ده دوی حتی نسی کولی چې دغه صنعتي بخش فعاله کی او د محبوسینو نه په دې مورد کې استفاده وکړي. او د هغوی هم بله ته هغه چې ده زیات مهم توجه اصلا د محبس تعریف دا دی چې دلته احیای مجدد وسی، نه تعذیب جسمی او یا د فقط آزادی د سلب سی، په دې منظور نه ده. مونږ د تعلیمي بخش کې محابسو کې چې مونږ کوم نظارتونه کړي دي تعلیمي بخش ډېر ضعیفه دی. متاسفانه تعلیمي بخش په محابسو کې په تور د کل فلج دی، هیڅ توجه نه کی، فقط محبوس افتاوی دې در اووزه، دو ساعته د افتاوی ده په قانون کې استفاده دې وکړه، که ونکړه دروازه پسې پورې کوي، درس ورکې چې دوی دغه روحیه تغییر وکړي دې دی نه.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته، خپرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګولا وخت در شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته، موږ په ځمکه کې نو، موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ د بیا کوم په لاسه وانه یا په لاس وانه
وبن لرو، موږ د حکومت څخه ښایش لرو چې موږ د وبو باندې بس
کړی فکر چې محکمې له خوا.
ازادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
سیرای صاحب، لکه څرنګه چې تاسو یادونه وکړه، زندانیان له ګڼو حقوقو برخمن دي، خو داسې معلومیږي چې دوی ته دغه حقوق لکه څنګه چې قانون ورکړي نه دي ورکول سوي. که چیرې دا لړۍ همداسې ادامه پیدا کړي، اثرات پیدا شوي
ولې نه؟ همدغه اثرات دی چې کله فرض مثال محبوس راځي دلته حقوق نه ورته بیانېږي. ما چې څنګه اشاره کړه دغه بحث تعلیمي دا بالکل ضعیف دی، باید په هر ورځ په زندان کې زندان بانا هغه ته محبوسینو ته باید د زندان قانون او د حقوق ورته واورول سي. ستا په زندان کې دغه حق دی، دغه حقوق دیدی، کوای سي دغه حقوق نه خپل استفاده وکي. دا قطعا بیانیږي نه هغه حقوق چې کم محبوسین درسي او هغه امید او هغه تعریف چې د محبوس چې دغه شخص باید د خپل اعمال نادم سي او صالح سالم فرد جامعه ته سي، په هغه واجه باندې نه کیږي. هغه د محبس نه چې کله وزي یو اقدمند شخص هغه نه کیږي، ځکه برخورد ناسالم قانون حقوق ورته بیان سوی نه دي، حقوق ورکړل سوی نه دي. نو نور داسې موارد چې هغه د پایوازي حساب دی او لږ برخورد زبی کیږي سمت کیږي کنه، دا موضوعات چې کله محبس کې بندي وګوري هغه نور اقدمند کیږي.
سیرت صاحب، په دې برخه کې مو له اړوندو ارګانونو څخه غوښتنه څه ده؟
نو زه امیدوار دیم چې دولت جدی توجه ورته وکړي. صحي بخش دی، صنعتي بخش دی، تعلیمي بخش دی، د دوی د اوسېدو ځای ته، د دوی د خوراک بخش ته، د دوی د او څښاک د بخش ته، چې باید داسې سپورت دی، باید سپورت زمینه ورته مساعده سي. د پروان محبس دی، د ګرځېدا ځای پکې نسته، تقریبا شپږ سوه کسه پکې اوسېږي. دغسې محبس د پنجشیر دی چې که دوه کسه راسي محبس بیرنوای سي، موانع نسته، په یو دښته کې دی، اوبه نه لري، د سپورت ځای نه لري، فقط یو صفه ده هماغه د افتوي ځای هم دی، د سپورت ځای هم دی، د مانځه ځای هم دی، د مسجد حیثیت لري. نو زه امیدوار یم چې مسؤولین د دولت د زموږ آواز واوري، په دې قسمت کې جدي توجه وکړي او محبوسین چې کوم محبس کې دي د قانون د محبسو په رڼا کې دوی ته هغه حقوق وربیان سي، او هر ورځ باید محبس مسؤولین د محبوسینو ته هغه خپل حقوق دوران کې وری کې د قانون مراسی تر پورې دغه مظلومه طبقه چې دوی ازادي سلب سره د ازادي ډیر یو غټ نعمت دی، دوی سالم اشخاص جامعې ته راسي، دغه بهباس کوم ځوان چې دوی له خاطره پند وي او د نورو له خاطره او د برت ځوان دي.
قدرمنو اوریدونکو، دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تر بلې وې داس خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضرېږو. په کلامو ملسه
نیما نړۍ د خزو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې مسودا نیازه
د نیمه نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه می ومني په دې هله چې ژوند مو له خوخي ډک وي د دې ونې خبرونه پیلوو. روان خبرونه کې د خزو ترمنځ په بدشګونی او بدقدمی خبرې کوو. دا چې دا ډول انګیرنې کورنۍ او په ځانګړې توګه میرمنې له کومو ناخوالو سره مخ کوي، د حل لارې څه دي او د اسلام له نظره دا موضوع څنګه ارزول کیږي، دا خبرونه زه مسعود نیازی وړاندې کوم. قدرمنو اوریدونکو، سموک په ټولنه کې د ښځو په وړاندې د شته ستونزو ترڅنګ دا ستونزه هم جدي ده چې یو شمېر میرمنې د کورنیو لخوا په لفظي او روحي ډول ځورول کیږي. په افغانستان کې په یو شمېر کورنیو کې داسې دود او دستور دی چې کله یو میرمن کونډه شي یا له خپل خاوند نه طلاق واخلي او یا بې اولاده وینو، کورنۍ او د ټولنې خلک یې بدشګونه، بدمرغه او بدقدمه بولي. د خیر ښېګڼې په کارونو کې د ګډون اجازه نه ورکوي. خلک داسې انګیري چې کدا ډول میرمنې د خیر په کارونو کې ګډون وکړي نو د هغه کار پایله به بدوي او دوی به بدبخته شي. د ننګرهار اوسیدونکي زرمینه وایي 25 کاله کېږي چې میړه یې مړ شوی دی. له هماغه وخت نه تر اوسه یې خواښي او د کورنۍ نور غړي دا ځوروي او پیغورونه ورکوي چې ته بدقدمه وي او زما زوی دې وخوړ.
دما 25 کاله کېږي دما شوهر شهید شوی ده، اوس هم د خواښي ژوندۍ ده، راته وایي ته قدم خوش کوي دغه کور ته راغله، دما زوی دې شهید شو. دا خبره د خواښي مو کوي، دندران مو کوي، مثال هر څه کوي، لورونه مې دا خبره راته کوي، وایي دما ورور دې که مثال ته قدم خوش کې دغه کور ته راځي، زه ته زار مزه ته څه چاره نه لرم، زه څه به وکم. د مام د زلن نو کډ ما یوانان به خوار سی خپل ز خوار سم زه دی الله رو مکرر. او دا خبره کړه ته کې زه ته زار م چیرته بزلار سند نو څنګه ته نه درېګم، وای دا دا کون را کزل لري کې د دې سوري خدای نه خاصه په دغه ناوې بندونه لوي دا خو کون ده زه تن خلک بد منی کنه.
د میدان وردګو سیدونکې نیمه غنی د خپل سیمې د سترګو لیدلی حال او د هغې انجلۍ کیسه راته کوي چې میړه یې مړ شوی و او دای لیورته په نکاح کړی ونو. د واده په ورځې په دروازه کې د ناوې په مخ پستنې خالونه کېښودل چې قسمت یې ښه شي.
زموږ په کلیوالو سیمو کې دا رواج ده کله چې یو نجلۍ یا یو ناوې کونډه شي هغې ته د بدشګونه په سترګه کتل کېږي. یو داسې خاطر لرم چې یو نجلۍ وه چې هغه نامزاده وه، بیا مخکې له دې نه چې واده وکړي هغه نامزاد یې وفات شو او یم دا کونډه شوه، بیا یې دا د خپل دویم لیوره ته په نکاح کړه. کله چې هغه یې بیا راوسته بیا نو ښځو په منځ کې ویل چې فلانۍ باجرا ته دغه دې ورشي، د دې په ټنډه باندې د خالونه ورته کېږدي، ځکه چې په هغه واده په ورځ باندې که د دې په ټنډه خالونه کېږدي شاید د دې قسمت تغیر وکړي او دا کچو او وخت شګونه وشاید په نیک شګون باندې واوري. فکر کوم په هغه دروازه کې د یو لوی توهین د چوي ناوي ته کیږي او غته ستنه راخصل کیږي غوړي ټنده باندې خلونه ویل کیږي تر دې د پاره چې یعنی هغه قسمت ور سره واوري.
اغلی نیمه هم دا رضایت وی کله چې یو میرمن کونډه شي نو خلک ورته په خې نظر نه ګوري او دا ډول میرمنې هم تر خپل وسه د خوخی ل مراسمو ځان ګوخه کوي.
کله یو خزه کونډه شي نو هغه دومره منفور شي په ټولنه کې چې هغه ته د یو سمې خزه پسترګه نه کتل کیږي او هغه د بدشګونه خزه پسترګه کتل کیږي. او انداسي چې مثلا کله دغه ورور واده وي نو هغه چې دغه ناوي راوړي بیا نو دی ته وایي ته مخته ما ورته بدشګونه اته ما داسې لیدل دي چې کله د بام پسترګه ولاړ وي هغه ناوی چې کله راوړي دي ته چې له بام څخه راکوزه شي چې ته پاس ولاړه یې د هغه لاندې د ته باید دلته ونه اوسېږي چې ستیری پې ونه لوېږي او هغه هم داسې بچګونه نه شي. هغه مېرمنې داسې حالت رسېدلې چې خپله په دې خپل تقدیر باندې رضا وي او کله چې هغوی ګوري چې یوه نوې ناوی راوړل کېږي دوی کوشش کوي چې هغې څخه ځان ډېر لرې وساتي د هغه له جامو څخه د هغه له هغه مراسم چې اجرا کېږي هغې سره چې یعنې که زه دا کار وکړم شاید د ژوند بد سیوری په هغې باندې هم ولوېږي او ځان تقریبا دومره ګوښله ټولنې څخه احساسوي خپله ځان ته په بده سترګه ګوري او نور خلک چې یعنې طبیعي چلند ورسره کېږي.
په ډیری کورنیو کې دا دود هم دی چې کله یو نجلۍ نوې واده یا نامزاد شي او په هماغه وخت کې د خسر د کورنۍ کوم څوک وفات شي بیا نو اصلي ملامت همدا ناوې ګڼل کېږي. دوی داسې فکر کوي چې د ناوې قدم د دوی د کورنۍ لپاره ښه نه شو او د کورنۍ یو غړی وفات شو او له داسې پیښې وروسته بیا د ژوند تر پایه سپکې سپورې ورته کېږي او ځوروي. د ننګرهار اوسیدونکو راهله وایي د دې یو خپلوانه په نامزادۍ کې کونډه شوه نو د هلک کورنۍ بدشګونه ګڼله او دا میرمن اوس له هیڅ چا سره ټولنیز روابط نه لري.
ایوانجلی وسې اول خو په طرف کې هغه په جبر سره یو چاته نامزده کړه چې د دې اصلا رضایت نه و خو خیر چوندا لک په وروستو کې تحصیل وکړو خو دا لک د دوی د واده دوره راغله لک سي ټکر وکړو نو دوی ویل چې نه دا د واده موضوع سره مسته سو د بدشګومه ځکه د دې قدم نیک نه و د دې له برکته دا لک داسې زخمي شو. څه دوه واره د واده موضوع رامنځته سوله تقریبا څو میاشتې وروسته یو کار غوندې دوباره دا لک ټکر وکړو او بالاخره وفات شو. نو ټولو یوازې د نجلۍ ته ازاداري وکړي او غمشریکي ورسره وکړي نو دوی ورته وسې دا ته بدبخته یې بالاخره دا په رواني مشکل اخته سو بیا د هغه وړوکي ورور ته نامزده کړه. بالاخره د دې یو زوی وشو وروسته له یو کال نه هغه وفات شو. دوی سې ته بیا بدشګومه یو بدبخته یې سې دا زوی دې مړ شو. مطلق روابط له خپلو خپلوانو همسایګانو کلیوالو او ټولو سره قطع اوس نه چا سره څوک رسم نه ورسره کښېني او نه چاته په مړې ژوندي کې ورځي. نو دا ژوند کوي خو ډېر د بندي او اسیر په شکل ژوند کوي.
افغان کورنیو کې داسې دود دی چې کله د خوښۍ مراسم وینو هغه ښځې ته ډیر ارزښت ورکوي چې ډیر زامن ولري او یا په ژوند کې ډیره نیکمرغه وي. نو د خیر کارونه په همداسې وي مېرمنې ترسره کوي. د کابل اوسیدونکي نجیبه وایي دا چې کله کوم واده ته لاړه شي نو په ناوې تل دا شاله چوي ځکه چې ټول ورته وایي چې ته نیکمرغه یې نو دا کار ته وکړه.
دغه یو محفل زموږ د خپلوانو څخه وو او هغوی وویلې چې یعنی ته په خپل ژوند کې نام خدا ډیره زیاته خوشحاله یې د خپل خاوند سره یا د خپل بچیانو سره یا ښه ژوند لرې. نو یوه ناوې وه او هغوی وویلې چې دې ته یو ماشوم ورکه او شال یې په سر واچوه. نو هماغه و چې ما یو ماشوم راواخیسته او د دې په غېږ کې مې ورکه او د دې په سر باندې مې شال واچوه. دغسې رواجونه خو ډېر زیات دي خصوصاً هغه ښځه چې مثلا کونډه وي نو وایي چې دا بد شګون دی کنه یعنی دا باید ناوې ته نږدې نشي یا مثلا ماشوم ورته په غېږ کې ورنکي یا شالې په سر وانه چوي. هغه مېرمنې چې په ژوند کې ډېرې زیاتې خوشحاله وي نو هغه دی چې دغه کارونه په هغې باندې ترسره کوي.
خدا چې دا ډول خبرې باورونه او په اصطلاح بدشګونی او دیوې موضوع په نیک او بد فال نیول کومه علمي جنبه هم لري او کنه او دا چې خلک ولې دا ډول انګیرنې لري. افغان روانشناس استاد شرف الدین عظیمی وایي فال نیول او بدشګونی هیڅ راز علمي بنیاد نه لري. دا هغه څه دي چې خپل خلکو رايستلي او محض خرافات دي.
هغه څه د بدشګومې په اړه یا د یو چا په اړه د پیشداري او د قضاوت مسله دا په روپونه کې د خرافات په دیگه. خلافات هغه مسائل دی هغه دودونه دی هغه کلیشی دی خلکو په ذهنیتونو کې سته په تصوراتو کې سته خو هیڅ راز علمی جنبه نه لري. د اروپایانو په تحقیقاتو کې په بیلابیلو تحقیقاتو کې دا مسائل رد شوي او له منځه تللي. یعنی ټول هغه څه چې خلک وایي د شګون په نامه د بد فال په نامه دا ټول بې بنیاد دي بې بنسټه دي او هیڅ راز علمی اروایي بنیاد نه لري. دا هغه څه دي چې انسانانو د خپل ژوند د بدوالي لپاره د انسانانو د خپل ژوند د دوالی لپاره پیدا کړی خپل را پیدا کړی خپل دود کړی او خپل عمل کړی. تر اوسه پورې هیڅ د څه تحقیق نه درسای چې وخی چې یو کوندې خځه سورې په نوې ناوې پریوتای او هغه بدبخته شوی ده. هیڅ راز ثبوت هم د خلک د خبره کې هم نه لري. دا صرف هغه خوانه سنتي او بی بنسټ او بی بنیاد افکار او هغه دی باورونه دي.
استاد عظیمی هم دا راز وایي هر خځه چې له دا ډول سلوک سره مخ کیږي لاروی اړه ډیره صدمه ویني.
هر هغه خزه چې په هغوی قضاوت کیږي پیشداوري کیږي هغوی ته د کندې بد ویل بد ګڼل کیږي د دې پراتګ دی او بد کار شتون بد ګڼل کیږي دا ټول هغه خرافات دي چې معمولا خرافات دي زه په دې باور یم چې هغوی چې بد شګومې ټاپه خوري دوی د بد شګومې او د بدفالۍ لیبل خوري دوی لاروی اړخ ډیر ځپل کیږي ډیر منځوي کیږي د حقارت او د خودکمبینۍ احساس ورته پیدا کیږي په خپل نفس اعتماد له لاسه ورکوي ټولنیز اړیکې محدوده کیږي او د بریا او د موافقت چانسونه او فرصتونه کمی کیږي
له شرعي اړخه دا موضوع څنګه ده په شریعت کې که یو څوک بل چاته بدشګونه وایي دا جواز لري او کنه د افغانستان د علوم اکاډمۍ د فقه څانګې استاد عبدالرؤف هجرت وایي په اسلام کې بدشګونی یو انسان ته نسبت ورکول کوم اساس نه لري او هر خیر او شر چې انسان ته پیښیږي د الله جل جلاله له جانب دی نه د بنده لخوا
اسلام له نظر بدشګونی دا خبره څه اصل او ټولته نشته وکي ځکه چې دا کوم بدشګونی چې راځي د کورنۍ په پاکه یا په کوم قریه کې یا په کوم کلی کې دا بدشګونی راځي هغه اصل دغه سبب هغه خپل دغه قریه اهلوي یا د کورنۍ وي الله تعالی وایي چې قالوا طائركم معكم اين ذكرتم بل انتم قوم مسرفون په اصل کې تاسو بد قدم بد فعال یاستئ ځکه چې تاسو اعمال اگر تاسو خپل فکر وکي چې خپل اعمال فکر وکي دا اصل بدفالی و بدشگونی پس اسلام که نشته در خلق و افواهات ده و در طول شهان در چه الله در جانبه ده انسان مقصد انسان نشته در مرگ جوان در الله تعالی نم در تاکل شوی ده شد الله تعالی در خبول بندگان رو به مصلحت پیگی اگر پیگی چه کل جات زرر پیخیگی یا کل فایده پیگی طول در الله در طرف ده برد
درنو اوریدونکو موږ ټول ته لازمه ده چې د انسان لوړ مقام ته درناوی ولرو په ناوړه خبرو او په اصطلاح خرافاتو زړه ونه زګرو ټول هغه پیښې چې زموږ په ژوند کې پیښیږي د الله تعالی له جانب دی او له هغو میرمنو سره چې په ژوند کې له روحي او رواني پلوه صدمه لیدلې ډیر مینناک چلند وکړو د ټولنې په ناوړه خرافاتو او انګیرنو چې کوم شرعي او علمي اساس نه لري ونه زګرو د نیمې نړۍ خبرونه هم دومره و کا غواړی مختلف کونه را واستوي د پوسټ باکس پته مدادي په کابل کې سوار لسیو بیا هرات کې سلويخت مزار شریف کې 19 جلال آباد کې سلور په خوست او کندوز کې یو تر بیا مو په لوی الله سپارم خوشاله اوسئ.